السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او درسي ساعت لنډ خبري برخه هم لرو خو لومړی تاسو پام راګرځو د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان په اړه د دوه د غونډې ګډونوال باندې نند د غونډې په دوهم ورځ هم خپل بحثونه ته دوام ورکړي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. وبخې د افغانستان او د نړیوال ټولنې په لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به چې ټاکل شوې د افغانستان په وخت سهار په 10 بجو پیل شي، لومړی د نړیوال بانک استازي او ورپسې د طالبانو استازي د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه څرګندونې وکړي. همدارنګه په پام کې ده چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتن بایوا، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد اداري استازي او یو شمېر نور چارواکي هم ویناوې وکړي. د دوه هېدې نننۍ غونډې په پای کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي خبرالانو ته د دې غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي او غونډه به رسمن پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې غونډه کې د طالبانو د اپلاوي مشري کوي، نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او استازو سره د خپلو لیدنو کتنو په دوام د ناروې له استازي، د قزاقستان د بهرنیو چارو له مرستیال او سفیر او د همدارنګه د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا کتنو خبر ورکړی دی. ویل شوي چې په دغو لیدنو کتنو کې د افغانستان او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې غونډ او چې د دې غونډې مشري کوي روزمیرا دی کارلو وای، د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون د دوه درېمه غونډه ګټوره پیل شوه. میرمن دی کارلو پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ دا ډول غونډه ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په ډېرو برخو کې دوی د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره اصولي ښکېلتیا ته سترګې په لاره دي. میرمن دی کارلو له قطر څخه هم چې د دریم ځل لپاره دا ډول یوې غونډې کوربتوب کوي د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې میرمن دی کارلو به سبا د افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره چې د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې له اصلي بحثونو څنګ ته شوي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون په یوه غونډه کې برخه واخلي. په هلمند ولایت کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او بل ټپي دی. په هلمند کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دغو ماشومانو چې خور او ورور دي پرون ماسپښین مهال د هوان له یوې مرمۍ سره لوبې کولې چې هغه پرې وچاودېده. 12 کلن نجلۍ روغتون کې سا ورکړې او ورور یې تر درملنې لاندې دی. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د فرانسې د پارلماني ټاکنو په لومړي پړاو کې د مارین لوپین اخی اړخې ګوند مخکښ دی. له دې سره سره د وروستۍ پایلو اټکل نشي کېدی او هغه د راتلونکي اونۍ په دوهم پړاو ټاکنو پورې اړه لري. د لومړنۍ نظر پوښتنې له مخې د ښي اړخې ګوند مارین لوپین پرون یکشنبه د ټاکنو په لومړي پړاو کې شاوخوا 40% رایې ګټلې دي. دا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون د ائتلاف په ګډون د کین اړخو او منځلارو ګوندونو له رایو څخه چې یوازې 0.15% ګټلي زیاتې رایې دي. یوه له مهمو مسلو څخه چې ځینې اندېښنې راپورته کړي د مهاجرینو په اړه د مارن لوپین د ګوند پالیسي او نظرونه دي، ځکه چې ګوند یې په کلکه د کډوالو ضد دی. د ترکیه پولیسو پرون یکشنبه په استانبول کې د ال جی بی ټی د ټولنې چې همجنس پالان، ترانس جنډر او جنسیت ډول نور پکې شامل دي، د لاریون لږ تر لږه 15 ګډونوال نیولې دي. په ترکیه کې د دغه ټولنې په لاریونونو بندیز لګول شوی. یو عیني شاهد روی ترس ته ویلي چې پولیسو وروسته له هغې په سړکونو کې د دغه لاریون په ګډونوالو پسې لټون پیل کړ چې هغوی تیت توپرک شوي وو. پولیسو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د استانبول د والي دفتر پرون یکشنبه د ورځې په پیل کې ویلي وو چې دغه لاریون ته به اجازه ورنکړي. پولیسو د دغه لاریون د مخنیوي لپاره د استانبول مرکزي برخې ته لارې او اساسي سړکونه بند کړي او هم د مترو سټیشنونه تړلي وو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې په اسلام کې ریښې لري په تېره یوه لسیزه کې د دغې لږکۍ ټولنې په وړاندې سخت چلند غوره کړی او له 2015 کال راهیسې د هغې د ویاړ پر لاریونونو بندیز لګولی او لامل یې امنیتي دلایل ښودلی دی. خبرونه ملازدی رو واورید لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موبایل دی خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو مخکله دی چې دی پروګرامونو ته وار ورسیږي لنډ خبری برخه لرو. دی لنډ خبری برخه کې به د افغانستان په اړه د قطر د پلازمینې دوحې غونډې موضوع واخلو. په پام کې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د جوړ شوې غونډې ګډونوال نن د دوهمې ورځې په مخه هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل چې په دوحه کې په خپل راپور کې وایي تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. په دې اړه چې د نننۍ غونډې په اجنډا کې څه دي او پرون د غونډې ګډونوالو څه وویل نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهمه ورځ ده. د غونډه له پلان سره سم د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپایي ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همداراز د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونۍ هغې په څېر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. میرمن د کارلو د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو، د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتنبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وي، که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي. خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیگانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایي حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوي او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشویشونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفع کړي. خو وخت غواړي، دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت ماسک فکر وهله پورې فکر کوسي د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تقیق.
خغلی مجاهد لدې مخ کې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله، خو نور جزئیات ورنکل هغه هله څرګنده کړ چې له طالبانو سره تعامل به په ډیرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوه د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدلې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلې دي چې د بشري حقوقو په اړه بحثونه به د دوه د غونډې مهمه برخه وي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکه ته را ولارسه 15000 د شو ز لپاره اید بهتر اید تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور ته برق بیل یو ل 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی وروسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یول سره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزې چې د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دای رحم الله دی چې خپل طالبان سره باید ډیر خبر پدې وشي باید فشار پر راول شي او کني کې نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خزو د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر منورتونکو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د خځینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټر ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله په خوښل زر افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړې ده. ډاکټر شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکي یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به هدا زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران سیوي دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوښنه د پاره ډایپر نه ولا کډونه کیږي.
bale لځونه راتوه خپل مصارف سره کم پوره کړي
سم مصارف خو وس دا چې دی چې لږ څه ځخ په کار کومه لږ مې ورور ما تر استي کنه دا غسې زموږ کور نه چلیږي بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه دی وسو د بل څخه په دې طریقه مخته زموږ بیا چې معاش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کو
او دا معاش مو درته کم ک
bale و معاشونه به حد زیات کم سیوی دي به حد کم سیوی دي
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي زی باید ساتر وکي شي زی باید په کور کې اوسې هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظ دی که هغه د وظیفې د لحاظ دی که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ دی دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي
ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي. دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده. دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې، او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې به ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې، په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط